السلام علیکم د ماخام شپک بچی دی د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجله ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د ارګ او د بلخ د والی چې ولسمشر وای استعفای منل شوې ده، د لانجی په اړه اوري او دا هم اوري چې له هرات څخه ایران ته قاچاق شوي ماشومان وای ایرانی چارواکو سره ډیر بد سلوک کړی دی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد زموږ له ګډو هدفونو سره سمه جوړه ده. افغانستان د بی پولي خبریالانو په یو تازه خپور شوي رپورټ کې د هغو پنځو هیوادونو په کتار کې راغلی چې 2018 کال کې خبریالانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار اچ آر مک ماستر وایي لویدیز هیوادونه باید د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند په وړاندې ودرېږي. پوره خبرونه د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد زموږ له ګډو هدفونو سره سمه جوړه شوې ده. ارګ ماڼۍ نن سهار په یو بیان کې ویلي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره د دغه هیواد تګلاره د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات د راوستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې جوړوي. په بیان کې له دې چې د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د ډیپلوماتیکو لارو په واسطه د سولې د ټینګښت په لټه کې ده هرکلی شوی دی. افغان حکومت هم همداراز ډاډ ورکړی چې په سیمه کې به له خپلو ګاونډیانو او لرې پرتو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي پرون شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړه. د دې ستراتیژي په یو برخه کې ښاغلي ټرمپ پر پاکستان ټینګار وکړ چې باید له افراطي ډلو سره په مبارزه کې جدي شي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي عطا محمد نور د استعفا منظوري یو ورخیزه ده او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پریږدي. دغه ګوند مرستیال ویاند زبیح فطرت نن د خبرې ازادي راډیو ته وکړې او ویې ویل د ورځې په اوږدو کې د ګوند رسمي دریز اعلانوي. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین رباني پرون په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیست او اروپا ته سفر د دې لپاره په نیمه کې پریښود چې په خبرې په کابل کې د وروستیو تحولاتو په سبب هیواد ته ستنېږي. ولسمشري ماڼۍ پرون نو کړ چې د بلخ د والی عطا محمد نور استعفای منلی او پر ځای انجنیر داوود د بلخ نوی والی ټاکله. خو د بلخ لري کړی شوی والی عطا محمد نور پرون شپه د بلخ له ملي ټلویزیون په خبرېدونکو وینا کې وویل د ولایت څوکۍ نه پریږدي او ګواښي وکړ که فشارونه پر زیات شي نورې چارې به هم ولټوي. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي په 2018 کال کې 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. دغه پاریس میشتې سازمان نن یو رپورټ خپور کړی او ویلي دي د تیر کال په نسبت د خبریالانو مرګ ژوبله 13% کې کمه شوې ده. د بی پولي خبریالانو په کلنی رپورټ کې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلی چې پکې خبریالانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتی ده. په 2018 کال کې په افغانستان کې د ملي ټلویزیون په څانګه په ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې ډله ییزه حمله شوې. همداراز د 2018 کال په وروستیو میاشتو کې په شمشاد خصوصي ټلویزیون باندې حمله، هغه دوه حملې یادې شوې دي چې پکې پرې اندېښنه ښودل شوې ده. ټول ټال دوه خبریالان وژل شوي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. سوریا، مکسیکو، افغانستان، ترکیه، پاکستان، بنګلادیش، چین او ایران هغه هیوادونه دي چې پکې په مجموعي توګه خبریالانو ته مرګ ژوبله اوښتي، بندیان شوي یا هم ځورول شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار اچ آر مک ماستر وایي لویدیز هیوادونه باید د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند په وړاندې ودرېږي. مک ماستر له بی بی سي سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل موسکو په ډېرې ځیرکۍ د ورانکارۍ کمپاین مخته وړي.
I believe that Russia is engaged in a very sophisticated
way is map bawar Russia pa diri zira kai dawran karai pe yo campaign ke khela da so pa democratic bansutuno zmung bawar tar ta'sir land rawali. خغلی مکماستر د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 کال په انتخاباتو د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې ادعای لاسوهنې د امریکا د ملي امنیت لپاره یو ګواښ وباله. مکماستر په داسې حال کې د روسیې په اړه باندې دغه څرګندونې وکړې چې تېره ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي اعلان کړه او چین او روسیه یې هغه دوه قدرتونه وبلل چې په خبرې د امریکا د نفوذ ګټو او سوکالۍ پر ضد دي. او سعودي عربستان وایي په پلازمینه ریاض باندې یو بالستیک میزایل یې شنډ کړی خو د یمن حوثي یاغیانو ویلي هدف یې الیمامه شاهي ماڼۍ وه. د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه رپورټ نشته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي ویلي، نن سه شنبه پر یاز باندې یو لګیدونکی میزایل شنډ کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په فضا کې یو وړوکی لوګی ښکاره کوي. حوثي یاغیانو ویلي نن یې په الامامه شاهي ماڼۍ میزایل وشته او هدف یې د سعودي مشرانو یوه لویه غونډه وه. اخوا د سعودي ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان ایران په مستقیمو پوځي پارونو تورن کړی او ویلي دي چې حوثي یاغیانو ته میزایل ورکړي. تهران د سعودي عربستان دغه تورونه بې ځایه بللی دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. پروانه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولسمشر ماړی ټینګار کوي چې د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده. عطا محمد نور بیا وایي چې لخپلې څوکۍ به تیر نشي. په دې اړه د چارو کارپوهان بلابل نظرونه لري.
لوی خو ولسمشر دې کار ته دومره اهمیت ورکړی چې دا مطلوب اندازې نه زیاته او له بلې خوا نه ولسواکي به دې غوښتنه کوي چې والیان وخت پر بل بدل شي.
د هرات چارواکي له ایران څخه په ډلې زیتوګه د شوخه 500 افغان ماشومان د سلو بیرته هرات ته د استولو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا ماشومان وایي چې ایرانیان ورسره بد سلوک کړی دی.
نون نو مودا نون خوشکا مې ده تا غف زه خیر لغتا مې زات.
د څېړنې او پراختیا په نامه یو بنسټ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ګڼي او دا هم اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي دا مهال شاوخوا 250 بندیان په اعدام محکوم دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل، د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي چې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور استعفا منلې ده. خو له پرون راهیسې عطا محمد نور او د هغه په لوین ټینګار کوي چې نوموړي دا استعفا په خو وړاندې کړی وه او د یو شمیر شرطونو پر اساس یې وړاندې کړی وه او اوس یې د ولسمشر لخوا منلو ورته د منلو وړ نه دي. په دې اړه ټاکل شوی چې د مد ګون هم خپل دری سرګن کړی. همدا شی به زموږ همکار نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، د دې موضوع په اړه تازه څه دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې، تازه معلومات دا دي چې همدا اوس د جمعیت د ګوند مشران په کابل کې سره غونډ شوي او د ولسمشر غنی لخوا د عطا محمد نور د استعفا د منلو د جنجالي مسلې په اړه خبرې کوي. د جمعیت ګوند یوې منبع چې د خپل نوم لا اخیستلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې پریکړې به وروسته اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې په عین حال کې د جمعیت د ګوند مشر هم دی، ویل کېږي چې اروپایي هیوادونو ته خپل سفر لنډ کړی او ویل شوي چې حتی بیرته کابل ته هم راغلی دی، ولې تر اوسه چا دا خبر نه دی تایید کړی. دغه رازینې نتایج شوی راپورونه وایي چې عطا محمد نور هم له بلخ څخه کابل ته نن راغلی دی. دا چې اجرایی رئیس عبدالله د جمعیت ګوند د مشرانو په غونډه کې ګډون کړی او که نه لا تر اوسه نه ده معلومه، خو ټاکل شوی و چې ښاغلی عبدالله نن له غرمې مخکې د ورېښمو د لار په اړه په کابل کې جوړې شوې غونډه کې برخه واخلي، خو ده په دې غونډه کې برخه وانه خیسته او دلایل هم نه دي معلوم. دا لا نه ده معلومه چې د جمعیت ګوند مشران به څنګه او څه ډول پریکړې کوي. خو تر دې مخکې د جمعیت ګوند ځینو غړو او هم عطا محمد نور ویلي چې د خپل استعفا خبره نه مني. ښاغلی نور په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي چې ولسمشر له ده سره ژمنې کړې وې او د همغه شرایطو او ژمنو پر اساس ویلي و چې دی به استعفا وکړي. دی وایي چې په دغه ویډیو کې د ویلي دي چې د سره دغه شرایط نه دي منل سوي یا په دغه شرایطو یا ژمنو باندې عمل نه ده شوی، نو ځکه دی هم د خپل استعفا خبره نه مني. نو تر اوسه پورې تازه معلومات دغه دی وګورو چې د جمعیت د ګوند مشرانو غونډه څه پایله لري او دوی به څه پریکړه کوي. په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته حتما مراد صاحب معلومات ورکوو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې د بلخ د والی چې ولسمشر استعفا منلې ده لیکن خپل عطا محمد نور ټینګار کوي چې څوکۍ به پرې نږدي. د موضوع په اړه در سره وروستي معلومات شریکول او لکه څنګه چې ویلې ټاکل شوی چې نن ناوخته یا څو شیبې وروسته د جمعیت ګوند دریس هم په دې باب معلوم شي. دا هم معلوم شي چې د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې باب یا په دې غونډه کې چې د جمعیت استازي به پکې وي ګډون کوي او کنه. د ازادي راډیو په خبرونه کې دا موضوع سره تعقیب وو. د چارو لکار په هانو هم د موضوع پړه پښتنه لرو. همدا شی موږ سره د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ څېړونکو حلیم الله کوثری صاحب د ټلیفون په لیکه کې ده. کوثری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. کدا وای چې دا موضوع واقعي د تیرو موضوعاتو په شان چې د افغانستان په سیاست کې ښکته پورته کیږي، اغه رقم د حل لارې لري او کدا زل موضوع ډیره جدي ده؟
مننه. زما په ان باندې زه فکر کوم دا مسله دومره جدي نه ده. البته د دې لپاره به د یو حل لاره پیدا کیږي. زما په ان باندې مهمه خبره دلته دا ده چې خپل جمعیت رهبری او په خپل منځ کې د سره په یو واحد نظر باندې متفق نه دي. د خپل موضوع کې هم مشکلات لري. نو نتیجې ته مثلا وګورو، ډېره هغه قوي نتیجه به د جمعیت رهبرانو او د جمعیت رهبری له لارې نه دایي چې دی به د ارک سره البته په یو شکل مذاکره کې برخه ولري او یو په شکل د اشکالو به یو معامله کیږي. دا څنګه چې نور خلک چې ولا دا به ډېره جدي مسله وي او حالت به تشنج طرف ته ویشي. زه فکر نه کوم چې دا هلته شي مثلا تشکار وشي چې حالت تشنج طرف ته لاړ شي.
کوثری صاحب، اما د خلکو په ذهنونو کې یو پښتنه ده چې دا مولسم په ذهن کې دا په خلی راځي چې ولسمشر په دومره قاطعیت وایي چې د استعفا مې منلې ده، او دغه راز په بلخ کې افغان چارواکي وایي چې قول اردو ته هم د تیارسۍ امر شوی دی. بل طرف ته دا تا نور له څرګندونو دا سکري چې هغه په اسانۍ د څوکۍ پرېښودو ته آماده نه دی. که مسئله جدي نه ده، که چېرته دا ځل د دواړو ترمنځ تفاهم کیږي، د ولسمشر اعتبار، د ولسمشر واک څومره تر پښتنې لاندې راځي، او که چېرته عطا نور استعفا مني او څوکۍ پرېږدي، د هغه راتلونکی به څه ډول وي؟
ګوري، مهمه خبره دلته دا ده چې دا کومه استعفا ولسمشر منلې ده، دا خو اوس البته ولسمشر ته نو وړاندې شوی. دا هغه استعفا ده چې کله خپل د بلخ والي عطا محمد نور د رئیس جمهور سره په مذاکره کې داخل شو او د جمعیت په نمایندګۍ د مذاکره کول هغه وخت کې ودی. دا ایده اوسم کې چې ولا مشکل دا ده چې دغه استعفا مشروطه وه او دی نه مني. خو مهمه خبره به عدالت ده چې دلته موږ وګورو خارجي قواوې هم سره خپل بین المللي قواوې دې وجود ده. زما په نظر باندې جمعیت مخکم دا شو حادثه شوه دي چې ډېر د شي خبرې کړې دي چې یو د شي جدي عکس العمل بخي، خو هغه دا شي عکس العمل یو نه خو ده. زه فکر کوم چې ډېر نه ډېر زیات کې چې دیم شي رئیس جمهور بم تر یو هده پورې د عطا محمد نور آینده سیاست باره کې بحث ورسره کوي. او دا خبره چې ولا دا استعفا اوس ومنله شو رئیس جمهور د دې نه تیر شي، زه فکر نه کوم چې تیر شي. مهمه خبره دلته دا ده چې جمعیت په حقیقت کې د والی د عطا محمد نور د والی توپ د دې دومره ورته مطرح نه ده تر هغې پورې څومره چې ورته خپله د بلخ ولایت مطرح ده. بلخ یو سرحدي ولایت دی، د دې کوم هغه مالي عایدونه چې دي هغه د جمعیت دپاره مطرح دي. د جمعیت په رهبري کې مهم ذهنیت دا ده چې دوی هرات د لاسه ورکړه. کله چې اسماعیل خان مثلا د ولایت نه لاس واخیست او کابل ته راغی، نو که بلخ هم د محمد نور بالخصوص او د جمعیت د رهبری د ولکې اوږي، نو دې دپاره به یو په شکل د اشکالو مالي او یو سیاسي ضربه وي. خبره دلته دا ده اصلي د جمعیت موقف دا ده چې بلخ دې وساتي. زه فکر کوم رئیس جمهور دې سره مشکل نه لري، ځکه رئیس جمهور هر خپل دا ادعا کوي چې صحیح ده اته محمد جمعیت یو رهبر ده، خو موږ د بل د جمعیت یو بل غړی هلته ټاکلی په فستیوالي او عمل ته ده. ولایت د بلخ په حقیقت کې د جمعیت سره ده.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سولې جګړې د انسټیټیوټ څېړونکي ښاغلی کوثری صاحب، چې د بلخ د والی او د ارک ترمنځ د ستونزې او د شخړې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هرات چارواکي له ایران څخه په ډله ییزه توګه د شاوخوا 500 افغان ماشومانو د استولو او دی ولایت ته د بیرته استولو په اړه اندېښنه څرګندوي. د هرات د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي ښایي دغه ماشومان چې عمرونه یې د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي د مخدره موادو د قاچاق یا هم د هغوی د بدن د اندامونو د غوڅولو په خاطر ایران ته بیول شوي وي. د دې ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا له دغو ماشومانو د دغو اهدافو لپاره د کار اخیستو تر څنګ د جنسي استفادې مسئله هم زیاتوي وایي چې قاچاقوړونکي تر ډیره د کورنیو له بې وزلۍ ناوړه استفاده کوي. په دې اړه له هرات د ازادي راډیو د خبریال راستول شوی رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د هرات د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي هغه 350 افغان ماشومان چې وایي په ډله ییزه توګه ایران ته تللي وو د دوشنبه په ورځ ایراني چارواکو بیرته هرات ته ستانه کړل. د دې ادارې رئیس احمد جاوید نادم ازادي راډیو ته وویل ښایي دغه ماشومان چې عمرونه یې د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي د مخدره موادو د قاچاق یا هم د هغوی د بدن د اندامونو د غوڅولو په خاطر ایران ته بیول شوي وي.
ما فکر میکنیم که این اطفال به خاطر مقاصد مختلفه
موک فکر کوي چې دغه ماشومان به د مختلفو هدفونو لپاره قاچاق کېدل، د بدن د غړو د پرې کېدو، د مخدره موادو د انتقال او ځینې نور مواردو لپاره چې سړی فکر کولی شي. موږ دې ته ډېره اندېښنه لرو. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې د کارموندلو لپاره یې د ایران دغه له خطره ډکه لاره نیولې وه. دوی دغه راز په ایران کې په کمپونو کې د شکنجې په ګډون د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه هم شکایت وکړ. طاهر علیا ویسا درې ماشومانو ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
میرا سم ایران جلورو شیرو بود
ایران تتللو مخمو ایرانی مامورینو ونیولا او بیرته پر سرحد راوړولو.
ما متخرفغه خو میرفتم
موږ له خپلو ملګرو سره ایران ته تللو. کله چې له اغزن سیم څخه تیر شولو ایراني مامورینو ونیولو، درې شپې په یو کم کې وساتلو او وروسته یې بیرته افغانستان ته راوستلو. سرحد ته په خپله ولاړم. له اغزن سیم څخه چې تیر شوم پولیسو ونیولم، سترګې یې راپټې کړې او ماموریت ته یې بوتلم. سامې دومره بنده شوې وه چې نږدې وه ومرم. وچه ډوډۍ یې راکوله او کله به مو چې غوښتل خبرې وکړو په لغتو به یې د هرات ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي قاچاقوړونکي تر ډیره د کورنیو له بې وزلۍ ناوړه ګټه پورته کوي او هغوی ته وایي چې ماشومان د کار لپاره بهر ته بیایي. د دې ادارې رئیس سید عبدالقادر رحیمی ازادي راډیو ته وویل له دغو ماشومانو د مخدره موادو او د هغوی د بدن د غړو د پرې کېدو د اهدافو تر څنګ جنسی استفاده هم کیږي.
اینا قاچاق برای انسان هستن که یک کالا میبرن
د انسانانو قاچاق اورون کیدی چې دغه ماشومان بیایي. دوی د خپل کورنۍ له غړو سره یو ځای نه دي تللي. دوی هغه ماشومان دي چې که هر یو سره خبرې وکړي وای کورنۍ په افغانستان کې ژوند کوي. دا د معنی لري چې دوی په خپل په یوازې سر بوتلل شوي دي. دا په وروسته یوه میاشت کې درېمه پیښه ده چې ماشومان له هرات ایران ته بیول کیږي. د هرات کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست مسؤلین وایي په دې موده کې د 10 او 15 کلونو ترمنځ شاوخوا 100 ماشومان له ایران ایستل شوي او بیرته هرات ته ستانه کړی شوي دي. د دغو مسؤلینو په وینا ټول دغه ماشومان د هرات د ګلران ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ویل کیږي ګلران هم د هرات یوه له ناامنو سرحدي ولسوالیو څخه ده.
د نوریاس نوري په راپور کې مو اوریدل چې د هرات چارواکي او د بشري حقونو ډلې له ایران څخه په ډله ییزه توګه د شاوخوا 500 افغان ماشومانو د استولو دی ولایت د بیرته استولو په اندېښنه څرګندوي. دا ماشومان وي ایراني چارواکو سره بد سلوک کړی او دوی وهلي ټکولي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وای دا مهال شاوخوا 250 کسان په اعدام محکوم شوي زندانیان په بند کې شپې ورځې سبا کوي. عبدالعلیم کوهستانی دا خبره د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. لبرې خوا په دې غونډه کې اکثرو سناتورانو په څرخی پله زندان کې د افغان زندانیانو له ناوړه وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. پر دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو عمومي رئیس وای په اعدام محکوم شوي کسان لا هم د بند نه معلومه مده تیروي. عبدالعلیم کوهستانی د خبرې د سې شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د په دې اړه ویل
7.5 نفر تخمین ما هدامی داریم در محابس.
در محل شاو قوس و پندوز پا ادام محکوم شوی زندانیان پا بند که شپی ورزی تیروی. دوی پا ادام محکوم دی. شپارس کالی پا بند که تیر کردی. دای و جنجالی موضوع دا او اکثر بندیان شکایت کوي چې دوی بندی دو سزاگانی پلی کردی. یو پا ادام محکوم دی او لبل خواهر یو شپارس کالا بند تیر کرده.
تر دې وړاندې د افغانستان د عدلي وزیر ویلي چې د هیواد په جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابدي حبس زیات شوی. د جزا کوډ د روان کال د څور په 15مه په 113 فصلونو او 940 مادو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل شوی، خو تر اوسه ولسي جرګې نه دی تصویب کړی. تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمېر کسانو د اعدام په اړه د بشري حقونو سازمانونو هم غبرګونونه ښودلي دي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د لوی څارنوالۍ مرستیال عبدالفتاح عزیزي بیا وویل چې د نویو فرمانونو په اساس په ځینو مواردو کې د اعدام پر ځای د عمري بند موده په پام کې نیول شوې.
قضایه اعدام سه محکمه فیصله میکنه و بعد
د اعدام په قضیو د دریو محکمو لخوا پرېکړه کېږي او وروسته د قانون په اساس جمهوري ریاست ته استول کېږي. له هغې سره بیا هم تاسې شاهدان یاست چې په دې وروستیو کې د محکمې حکم تطبیق شوی او په ځینو مواردو کې د اعدام سزا په دوامداره حبس بدل شوی.
که څه هم په افغانستان کې په اعدام د محکومو کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې له 500 زیات کسان په اعدام محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړي بیا د بندیانو له ناوړه وضعیت او په بند کې په اعدام د محکوم شوو کسانو د پاتې کېدلو له امله اندېښنه ښیي او وایي چې دې ستونزې ته باید جدي رسیدګي وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورې. د څېړنې او پراختیا په نامه یو بنسټ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ګڼي. د دې بنسټ مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یاد بنسټ د ژورنال د درېمې ګڼې د تشریح کولو پر مهال ویل چې په دې ژورنال کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اړوند نه تحلیلي مقالې ځای شوې دي. د سولې د عالي شورا د دغه ژورنال د خبرېدو هرکلی کوي. وایي دغه مقالې به د افغانستان د سولې د پروسې په لاره کې د شته ستونزو د لرې کولو لپاره یو ښه او مؤثر لارښود وي. تفصیل له خان محمد سینس خبرو.
د څېړنې او پراختیا بنسټ وایي د دې لپاره چې د افغانستان د سولې پروسه عامه او له عمومي اجماع څخه راپورته شوې وي، باید د خلکو او په تېره د ښځو نظر پکې واخیستل شي. د دغه بنسټ مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یاد بنسټ د ژورنال د درېمې ګڼې د مطالبو د توضیح کولو پر مهال وویل د دوی موندنې ښیي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. د څېړنې او پراختیا د بنسټ اجرایه رئیسه مریم صافی وایي په دغه ژورنال کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اړوند یو لړ تحلیلي مقالې راټولې شوې دي.
د ژورنال په دې ګڼه کې نه مقالې راټولې شوې چې هر یوه یې د سولې د پروسې یو اساسي ځانګړنه بیانوي. موږ ټینګار کوو چې دغه پروسه هر اړخیزه، دوامداره او له عمومي اجماع څخه رامنځته شوې او د خلکو او په تېره د ښځو نظر پکې په پام کې ونیول شي.
مریم صافی هیله وښوده چې دغه ژورنال وکړی شي د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اخیستنې یو ښه پیلامه وي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې په دغه ژورنال کې د 14 لیکوالو مقالې خپرې شوې. په 2008 میلادي کال کې به په دري او پښتو ژبو وژباړل شي او د هیواد ټولو ولایتونو ته به ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د ولسمشر میرمن رولا غنی، د افغانستان د ښځو شبکې او د ملي شورا ځینو غړو هم د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډې ټینګار کړی دی. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا په ترکیب کې 12 ښځې شاملې دي. د سولې عالي شورا د دغه ژورنال د خبرېدو هرکلی کوي او وایي دغه مقالې به د سولې د پروسې د لارې د ستونزو په هوارولو کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابی وایي دغه ژورنال باید د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره په دري او پښتو ژبو وژباړل شي.
پس ژورنال در هر صورت با کار شورای عالی سولې
ژورنال په هر صورت کې په هر اړخیزه توګه د سولې د عالي شورا له کار سره تړاو لري. که دا کار په څېړنه کې وي، که په مدني ټولنه او که د ملي اجماع په برخه کې وي، هیله ده چې دغه مقالې زموږ لپاره داسې لارښودي وي چې ستونزې ختمې کړو او سولې ته چې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده ورورسیږو.
په افغانستان کې د یونما د دفتر استازی سکاټ سمیت چې په دغه ناسته کې حاضر و، د سولې په پروسه کې د افغانستان د ښځو پر ونډې ټینګار وکړ. د وویل د افغانانو دود ته په پام دغه کار به په لومړي سر کې لږ ستونزمن وي، خو که هره ښځه په دغه پروسه کې لازمه برخه واخلي، د سولې له پروسې سره به یې مرسته کړې وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د جرمني دفاع وزیر وایي له افغانستان نه نړیوال ځواکونه ډېر په بیړه ووتل. اورزلا فون ډیرلاین دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ له بلخ ولایت څخه د کتنې پر مهال کړې دي. هغه ویل موږ ټول په دې پوهو چې هغه وخت افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب و. د جرمني دفاع د وزیر د څرګندونو مهمه برخه له نوریاست نوري اورو.
د جرمني دفاع وزیر اورزولا فون دیر لاین په مزار شریف کې ډیره له جرمني ځواکونو څخه د کتنې په مهال وویل چې نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستان نه ووتل او هغه هم په داسې وخت کې چې موږ ټول په دې پوه چې د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب دی. د جرمني دفاع وزیر په عین حال کې وویل چې هیواد له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دی. میرمن دیر لاین له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسېد، په دې هیواد کې په چټکۍ د نړیوالو ځواکونو د شمیر پر کمیدو انتقاد وکړ او ویې ویل چې نړیواله ټولنه اوس په دې پوه شوې چې ورته په کار ده چې له ډېر صبره کار واخلي. هغې زیاته کړه دا یې نه دي هېر کړي چې هغه وخت چې موږ د ISF په چوکاټ کې په ډېره بیړه او زیاته پیمانه د سرتیرو شمیر کم کړ، ټول په دې پوه چې د افغانستان امنیتي وضعیت خطرناک دی. د جرمني دفاع وزیر وویل افغانستان تر اوسه د نړیوالو ځواکونو ملاتړ، مشورې او روزنې ته اړتیا لري او زیاته کړه چې تر اوسه ډېر څه شته چې باید ترسره شي، خو دا په دې ډاډه ده چې په دې هیواد کې د دوی ماموریت پر سم لوري مخته ځي. د جرمني دفاع وزیر وویل افغانستان به موږ تر یوې اوږدې مودې پورې بوخت وساتي چې موږ ته هم پکار ده له ډېر زغمه کار واخلو. په اوس وخت کې په افغانستان کې چې وخت د نړیوالو مرستندویو ځواکونو یا ISF د ماموریت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر شاوخوا 150,000 تنو ته رسیده، اوس په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شمیر شاوخوا 12,000 تنه دی. ډیری برخه یې هم امریکایي سرتیری دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د پوځي هڅو د پراختیا لپاره د واشنگټن د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د جرمني په ګډون د ناتو له نورو متحدینو هم غوښتي دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، خو دوی تمه نه کوي چې جرمني به د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې په دې اړه کومه پرېکړه وکړي. د جرمني پارلمان تېره اونۍ په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د دریو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ ترڅو نوی جوړېدونکی حکومت یې وروسته د اوږدمهاله غځېدو په اړه غور وکړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د جرمني شاوخوا 980 پوځیان په دې هیواد کې خدمت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې د رقابت پر ځای د دو اړخیزې همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي، ځکه دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. چین دغه څرګندونې د امریکا د ملي امنیت د نوې اعلان شوې ستراتژۍ په عکس العمل کې کړي. په دې ستراتژۍ کې د روسیې تر څنګ چین هم د امریکا لپاره رقیب هیواد بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري اورو.
وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو چین خپل رقیب وباله او ویل چې د امریکا د قدرت په وړاندې د درېدو هڅه کوي، پیکینګ وایي د چین او متحدو ایالتونو ترمنځ همکاري به د دواړو لورو په ګټه وي، خو تقابل به د دواړو لورو په زیان وي. په امریکا کې د چین سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې چین هیله مند دی چې متحده ایالات به د ډېرې ټیټې لوبې ذهنیت پای ته ورسوي او توپیرونو ته په درناوي د ګډ دریځ لپاره هڅه وکړي. د چین سفارت وایي د متقابل احترام پر اساس چین غواړي چې د متحدو ایالتونو په ګډون له نورو هیوادونو سره په سوله کې ژوند وکړي، خو متحدو ایالتونو ته پکار ده چې د چین پرمختګ ومني. د امریکا د ملي امنیت په اړه په هغې نوې ستراتژۍ کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان کړه، د امریکا لومړی اصل ته لومړیتوب ورکړل شوی او چین او روسیه دواړه هغه رقیب هیوادونه بلل شوي چې هڅه کوي د امریکا امنیت او سوکالۍ ته زیان ورسوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات چین او روسیه د رقیبو هیوادونو په توګه نوموي، ولسمشر ترامپ په خپله هڅه کوي چې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره پیاوړي اړیکې ټینګې کړي. دواړه لوري دا هڅه هم کوي چې د شمالي کوریا د اټومي او راکټي پروګرامونو مخه ونیسي. ترامپ وویل متحده ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. روسیه تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د نوي ستراتژۍ په اړه رسمي عکس العمل نه دی څرګند کړی. ترامپ د ایران او شمالي کوریا په ګډون له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه په ډیرو مواردو کې د امریکا د مخکني ولسمشر باراک اوباما پر دریځ او اقداماتو انتقادونه وکړل.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
تاسو زمون غغله ازادي راډيو اورو او اوس هم له اسمت ساروان اورو چې د داسې اسطوري پړوي چې اته سیارې تری شاوخوا سرخيږي.
یو نوی ستوری چې شاوخوا یې اته سیارې راڅرخي د مصنوعي ذکاوت او کپلر تلسکوپ په وسیله موندل شوی دی. د امریکا فضایي ادارې یا ناسا ویلي چې دا لمریز نظام زموږ د لمریز نظام غوندې دی، خو په هیڅ یوه سیاره کې د ژوند امکان نشته. د دې نظام لمر کپلر نیوي نومول شوی چې زموږ له لمریز نظام سره شاوخوا 15,000 نوري کلونه واټن لري. له سیارو څخه یوه یې د مځکې غوندې ده، خو یوازې 4.14 ورځې د خپل لمر په شاوخوا څرخي، په دې معنا چې د هغه ځای بشپړ یو کال د دې ځای د 2 اونیو همره دی. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي تمنه کیږي چې له دغو سیارو څخه پر یوه دي هم د ژوند امکان وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوهمه ماښامنۍ خبرې.